قدرمن دوستانو ستړي مشه د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رډيوي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخې د دې سات خبرونه ته ولسمشر محمد اشرف غنی وای په راتونکو یوم اشکی بده هیواد په ولسوالیو کې 1550 جمعهونه جوړ شي. نیویارک ټایمز ریپورت ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران لخوا د امریکایي بی پلوټ الوتکې د نسکورولو په جواب کې پر دې هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو خو ورسته یې په ناڅاپي توګه لغوه کړل او د امریکا د هوایي چلند ادارې د دې هیواد هوایي شرکتونو الوتنې د ایران د وی برخې پر فضا منع کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په راتلونکو یوم اشکی به د هیواد په ولسوالیو کې 1550 جمعهونه جوړ شي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي خغری غنی د سرګندونې پرون د لوی جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوی سمپوزیم د پای مراسمو تکړی په خبر پاڼه کې د هغه ولسوالیو نمونه نه دی اخیستل شوی چې د دې جمعهونو جوړول پکې پلان شوی خو د جزئیات لورکولو پرته د ولسمشر لقب لول شوی اسلام پیژندنه دی د دې هواد په پانتونونو خونځي او ادارو کې په اساسي تګلارې بدل شي. دا ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې د ملي امنیت سواکونو په ممندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې د ملي امنیت سواکونو د چاودیدونکي مواد پرون پنځشنبه له ضبطولو وروسته لمنځه وړل.
د ممندري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبه په ورځ له غربي وروسته د وسلوال طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلو ګرامه چاودیدونکي توکي نیول دي او لمنځه وړي دي.
خغلی خوګیاڼي وویل دا چاودیدونکي مواد د ماينونو د جوړولو لپاره زیرمه شي او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا ننګرهار په ممندري کې دا چاودیدونکي مواد پرون په داسې حال کې نیول کیږي چې پرون د جلال آباد خار د یوې خونړۍ ماین چاودنې شاهد و. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست د ویان ظاهر عادل رسنیو ته ویلي چاودنې یو تن وژلی او لس نورې ټپیان کړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په فاینل کې سبا یعنی شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا سیالۍ د ایران په قربتوب په تبریز کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبه په ورځ اندونیزیا ته د درې په وړاندې په څلور ګولونو ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فاینل ته ووت. نیویارک ټایمز ریپورت ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران لخوا د امریکایي بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو په ځواب کې پر دې هیواد پوځي بریدونه تایید کړي وو خو زیاتوي چې وړمشپې په ناڅاپي توګه بیرته لغوه کړل. د امریکا د معتبر ورسپانه وایي په سپینه ماڼۍ کې د سختو بحثونو او خبرو وروسته پوځي او ډیپلوماټیکو چارواکو نن ورځ د دې بریدونو د ترسره کېدو تمه درلوده. نیویارک ټایمز دا ریپورت د څو داسې امریکایي چارواکو په حواله ورکړی چې یې په دې خبرو کې برخه لرله او یا پرې خبر شوي وو. ورسپانه زیاتوي په دې خبرو او بحثونو کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران دخیل وو. چارواکو ویلي ولسمشر ټرمپ په پایل کې د رادار او د توغندیو د بیټریو په شمول پر څو ایراني اهدافو پوځي بریدونو ته اجازه ورکړې وه. په ریپورت کې دا هم ویل شوي چې دا بریدونه د جون د 28 نیټې له سپېده داغ مخکې پلان شوي وو څو د ایران د پوځي پرسونل او ولسي خلکو مرکزوبله کمه شي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا صحوي عمل دی. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوت په حال کې وه. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا به د ایران د دې اقدام غچ واخلي کنا ویل ډیر ژر به خبر شي. خاغلی ترامپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې له دې پیښې سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی ویل ګورو به چې څه پیښیږي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د پنځشنبه په ورځ وویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتې او نسکوره کړې ده. اخوا د امریکا د هوایی چلند ادارې د دې هواد د هوایی شرکتونو الوتنې د ایران د یوې برخې پر فضا منع کړې دي. د امریکا د ملکی هوایی چلند چارواکو د یو بیړنی خبرداری په خبرولو د ایران د وبول پاسه د امریکایي هوایی شرکتونو الوتکې منع اعلان کړې. دا ګم رسلاغه اخیستل کیږي چې ایران د امریکا یو بی پیلوټه څارونکې الوتکه نسکور کړه. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې د پنځشنبه په ورځ ویل د دې هواد د هوایی شرکتونو الوتکې دي د هرمز پر تنګیا او د عمان د خلیج پر بو الوتنې نه کوي. د دې ادارې په وینا دوی په سیمه کې د پوځي ستونزو په اړه اندېښنه لري چې د ملکي هوایی چلند د ګڼې ګوڼې یو مسیر ته نږدې دي. د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې ویلي کله چې ایران د امریکا ګلوبل هاک بی پیلوټ الوتکه لمځکې څخه د توغندي په وسیله وویشته ورته نږدې ملکي الوتکه په 80 کیلومتره کې الوته. د جاپان پوځ وایي د دې هیواد جیټ الوتکو وروسته له هغې تحرکات پیل کړل چې د روسیې دوه پوځي الوتکې د دې هیواد هوایي حریم ته ننوتې. د جاپان دفاع وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل د روسیې د بمبارۍ دوه 295 ډوله الوتکې د دې هیواد د جنوبي ټاپوګانو ته نږدې شوې او د جاپان پر خوا یې الوتنې ته دوام ورکړ. د دې خبر پاڼې پر بنسټ یو ولدې دوه الوتکو دویم ځلې د دایټو په ټاپو کې هم د جاپان هوایی حریم ته واوښته. د دایټو ټاپو د توکیو ښار په جنوب کې پروت دی. د روسیې پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جاپان د پوځ د وروستي رپورټ په بنسټ په تیر میلادي کال کې د روسیې تیارو د تیری له کبله د جاپان پوځي الوتکې شاوخوا لس زره ځلې تحرکاتو ته اړ شوي دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي دي. مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې هم د تنده روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو همدارز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د آزادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د افغانستان امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې لنور کول نیولې. د افغانانو دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بیلابېلې نیمګړتیاوې په ګوته کړې. احمد تکل پرې جزئیات لري.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پر راپور کې څو مهم ټکي یاد شوی دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوی دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارډ ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یو مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړی توبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وای د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د پکتیا په غرنوي سیمو کې مش خلک شکایت کوي چې حکومت د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې لازمه پاملرنه نه کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو آزادي رادیو ته ویل چې د ځنګلونو د بیا احیا او نپرې کولو ته په کلکه ژمن دي، خو له حکومت هم غواړي چې د بدیلي معیشت لپاره ورسره داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو په مسلکي پالنه کې ورسره مرسته وکړي او بل خوا د ځنګلونو څخه د مسلکي ګټې اخیستنې لارې چارې هم پکې وي. اصل زازیا پرې رپورټ لري، ورپسې د آزادي رادیو مجله خبرې کوي.
د پکتیا ولایت ولس ولسوالۍ غریزه جغرافیه لري او غرونه په مسمیرو او غیر مسمیرو ځنګلونو پوښلې دي. د تیرو دریو لسیزو جګړو په دوران کې یاد ځنګلونه په غیر مسلکي ډول پرې کړل شوي او اوس مهال بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. خو دا چې دولت یا سیمایزه اداره ولې په دې وروستۍ لسیزه کې چې د بیا رغونې لسیزه اطلاق ورته کیږي، د دې ولایت په ګڼو سیمو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پاتې راغلي. په اړه د پکتیا ولایت یو تن قومي مشر لایق خان منګل آزادي رادیو ته وویل: د پکتیا په غرنیو سیمو کې میشت خلک وایي د ځنګلونو د بیا احیا او نه پرې کولو ته په کلکه ژمن دي او د دغې ژمنتیا د پوره کولو لپاره قومي تړونونه کړي دي او د ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسي ساتونکي یا قومي اربکي ګمارلي چې ټول لګښت یې د قومونو لخوا ورکول کیږي. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقي وویل:
قومي خلک دي، هغه تیبوري خلک اربکیان نسی، هغه د ځنګلونو نه ساتنه کوي، ګرځي هغه خلک چې دی ونو کتکول کوي او مخه نیولې ده او هر څوک چې دی وی ونی پکول وکي هغه ته جرمه ټوکل شوی ده او قومي د دود او دستور له مخې غونه نوغا جرمه خستلې.
د پکاولت د یادو سیمو خلک کرنیز ځمکه او یا هم میولرون کې بڼونه نه لري چې ورڅخه د ورزنې او اړتیاو په پوره کولو کې ګټه واخلي. د دوی د اوایدو یوازینی وسیله له همدغو ځنګلونو څخه د لرګیو پرې کول او په بازارونو کې د سون لرګیو په توګه پلورل دي. خلک او قومي مشران له دولت غواړي چې د بدیلي معیشت لپاره ورته داسې پروژې ورکړي چې له یوې خوا د ځنګلونو ونې په مسلکي ډول پرې او ورڅخه کار واخیستل شي او له بله پلوه په پلي کېدو سره د سیمې اوسیدونکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
د دولت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ داسې پروژې راوړيږي چې هغه د ځنګلونو په ساتنه کې او د نیالګي په روزنه کې او د ونډه واخلي، کورې جوړې کړي. غریبی د کول زمیدان نه د ورته موته ده چې فابریکې نشته، نور کورونه نشته، دا زراتین زګي په کورونو کې نشته.
د پکتیا ولایت کرنی او بولګولو عملداري رئیس انجنیر محمد دین محمد منی چې ولسی وګړو ورسره د ځنګلونو په ساتنه کې پوره ونډه اخیسته او لا هم د قومي تړونو لمخې د ځنګلونو ساتنه کوي.
خوشبختانه په پکتیا ولایت کې دغه قومي تړونونه ډیر مهم رول لري او د ځنګلونو د قاتنې تر ډیره مخنیوي کړی دی. خو په اول قدم کې زموږ پلان دا ده دوی چې کوم تړون لري هغه د یو رسمي شکل ورکو تر څو موږ وکولو شو د دوی لپاره بدیلی پروژې پلی کړو.
محمد وړاندې وویل تر دې مهاله په ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره د وزارت څخه د راغلي پلاوي پښتون کې لیدلې دي او د قومي تړونونو د رسمي کېدو پر سر یې ورسره خبرې کړې دي. د وای په نګدی راتلونکي کې به یو ځانګړی میکانیزم لمخې به داسې پروژې چې په عملی کېدو سره به نه یوازې ځنګلونه لا هم وده وکړي بلکې د سیمې خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره شي د دوی په واک کې ورکړي. چارواکی وای پکتیا اوس محل یو سل اویا زره دو سو شل هکتار زنگلون لري او کلک هوټ لري چې د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ داش میرا پراتلونکو کلونو کې نور هم لوړ کړي. لا خلکو سره د زنګلونو د ساتلو هوډ ورسته له هغه پیاوړی شو چې تیر کال یوازې د پکتیا له غرونو څخه 10,600 میټریک ټنه جلغوزي له هیواد بهر ملکونو او په ځانګړي ډول چین هیواد ته صادر شول. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. نننۍ رادیو مجلمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخکولې کړي. د غزنی د بالاحصار په اوسنی وضعیت مو راپور برابر کړي.
درې وارې ونړېدو، اول په اول شپه ونړېدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړېده.
فنکار برخه کې ل لیکوال او شاعر اکمل ظاهر سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو به غوته دا خبره وکړل چې موږ تاسو دا خبره کوو چې موږ چرته می ولا تعالی زموږ سره ده، زموږ ته موږ سره ده. نو ته په بنگله کې اوسې، تاسو سره تر زده خټو په کور کې اوسې، ما سره ده غلط.
په زرپانه کې به لند کیسه ل بی ساسره خبري واوري.
دلته زما لیدو ته خلک راشي، سر تر پای راته وګوري، بیا رانه تیر شي. یو نیم یې زما پر پختي.
په ادب جام کې به د سالم محمد کندهاري احوال واوري
او د ابتدایي دورې لوستلو څخه وروسته بیا په حبيبي مدرسه کې د ښوونکي په توګه تکل شوه.
او په ریښمن خیال کې به د څنزل ګل مشاعري ولنده برخه واوري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د خبرونه په پیل کې فرشتي غنی ته وکیو چې د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راووروي.
لوګر کې د سولې ګل په نامه د سنځل ګل دودیزي مشاعرې د 14مه دوره غونډه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د دغه ولایت د مسؤلینو، شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ځوانانو په ګډون په پل علام خار کې جوړه شوه، د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی پیغام ولوست. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی په پیغام کې له ټولو شاعرانو او ادیبانو څخه دنه شبې د چې په خپل شیرونو او لیکنو کې د افغاني اصیل فرهنګ پیاوړتیا او ود تجدید پاملرنه وکړي. د لوګر والی محمد انور خان اسقزی هم د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د رئیس عبدالمتین بیک پیغام ولبست چې په هغه کې د افغانانو ترمنځ پر یووالي، سولې او پیوستون ټینګار شوی دی. په مشاعره کې شاعرانو د ترانې ټیمونو او ممثلانو د سولې، ملي یووالي، اتحاد او اتفاق، د جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو، ښوونې او روزنې، فرهنګي ارزښتونو ته د پاملرنې او له قانوني ماتونکو سره د قانوني چلند په باب خپل شعرونه ولوستل او تمثيلي ټوټې اجرا کړې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري په کابل کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له استاذي سره په ناسته کې د جام څلی د ټینګښت په خاطر د اقداماتو پر ډیر ژر پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د غور د جام څلی د څېړنې او د هغه د ټینګښت په خاطر د اقداماتو د پایل په مخه افغانستان ته د یونسکو د ماهرانو او لرغونپوهانو د ډیر ژر راتګ په باب خبري وشوې. په ناسته کې پوهاند باوري وویل چې یونسکو د نړۍ او افغانستان په کچه یو معتبر سازمان دی او هیله کیږي چې دغه سازمان د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تیره بیا د جام څلی د ټینګښت ترمیم او بیا رغونې په مخه د مرستو جلبولو په لاره کې هلې ځلې وکړي. دغه راز پوهاند باوري د یونسکو د فرهنګي برخې استازي ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د جام څلی د ټینګښت لپاره د عملیاتو پروګرام ډیر ژر پیل شي. د یونسکو استازي ډاډ ورکړ چې په دې لار کې به له هیڅ راز هلو ځلو څخه ډډه ونه کړي. په کابل پوهنتون کې د هیواد د علمي او کلتوري شخصیتونو ارواښاد عبدالرحمن پژواک او میرمن حمیده د زوکړې سلمې کلیزی په ویاړ نمانځ غونډه وشوه. دغه غونډه د دوشنبه په ورځ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په چینایي برخه کې جوړه شوې وه. په دې برخه کې د کابل پوهنتون رئیس او د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنمال حمیدالله فاروقی، د کابل پوهنتون د یو شمیر پوهنځیو رئیسانو، استادانو، د هیواد د یو شمیر پوهنتونونو څیړونکو او د افغانستان علومو اکاډمۍ غړو او د هیواد یو شمیر سیاسي او کلتوري شخصیتونو ګډون کړی و. په پیل کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او د خوشحال کلتوري بنسټ رئیس پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي د ټولو ګډونوالو راتګ ته ښه راغلاست وویل او د دې دوه علمي څیرو په شخصیت او کارنامو یې خبرې وکړې او د هغوی علمي کلتوري او ادبي فعالیتونه یې د ارزښت او ستاینې وړ وبلل. د سر څیړونکي زلمي هیوادمل په ګډون د هیواد یو شمیر استادانو، څیړونکو او پوهانو هم د ارواښاد عبدالرحمن پژواک او ارواښادې میرمن حمیدې شخصي ژوند او علمي کلتوري کارونو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې او هغوی یې د هیواد کلتوري، ادبي، شاعر، وطن دوست، دلسوز، مبتکر او سیاستمدار شخصیتونه یاد کړل چې له هغوی څخه په ادب او کلتور برخو کې په ملي ژبو، پښتو او دری او انګلیسي ژبو زیات چاپي او غیر چاپي آثار پاتې دي.
د غزنی بالاحصار چې د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصارونو څخه دی، دغه بالاحصار د زینو نور په پرتله تاریخي قدامت زیات پراخواله او ډیر برجونه لري چې زینی نړیدلی، زینی چاک چاک او زینی بیا لک تازه او ګل شوی دی. د زاړه ښار یا بالاحصار اوسیدونکو وایي چې څو ځلې له حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ له ریاست سره دا موضوع شریکه کړی ده، خو هیڅ اقدام نه دی شوی. د دغه بالاحصار یو برج له وړ میجمې ورځ خطر چار شنبې پورې دریم ځل د چنړیږي. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی بالاحصار کلا شار ته چیر ما پاته ده، دا هم د هیواد له مشهور او تاریخي بالاحصار نو څخه دی، خو دغه بالاحصار د جنو نورو په پرتله تاریخي قدامت پراخواله او یو دوه شپږ د سپرج نه لري چې ځینې نړیدلې، ځینې چاک چاک او ځینې بیا لږ تازه او ګل سوي دي. زه دا وخت دغه بالاحصار د ختیز لور دروازې ته چیر مولاړ یم. دلته په داسې حال کې لسګونه کسان سره راټول دي چې د دغه کلا د تازه نړیدلې برجننداره کوي. دوی وایي څو ځله حکومت او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د برجونو د خراب حالت په اړه خبر ورکړی، خو هیڅ اقدام نه دی سوی.
نوم می سید بدلا دی، د دې ځای اوسیدونکو یم.
دغه برج ونړیدو، څو واري ونړیدو او سوري سوري ونړیدو،
درې واري ونړیدو، اول په اول شپه ونړیدو او دوه ورځې وروسته هغه خور ونړیده، نن بیا په څلور شل د کې بیا ونړیدو.
شریکونه خلکو حکومت ته تاسو ویلی و چې دا نړیږي یا تاسو راسی یا حکومت راغلی
خبر ورکړی و؟ داسې ورته ملې چې دا برج نړیدلای دا چې اقدام پکې وکیا د دولت خونه هیڅ اقدام نه دسویدل.
یو بل کس چې د بالاحصار پلان د څنډه کې کوروبو وړای دی وایي دا حکومت ټول کار نه داسې شکی دلی دی، ډیر ظلم ورته ویل دي چې د برجونه نړیږي هیڅ غوژ نه دی ګرولای.
دمانم منشی نور محمد استرای جمعی اولیا منشی ما ټول دغه نظر سړی به وخت چې ټول دغه کار نه سویل کده اوس برج خاريږي شاید دغه شاید نه جوړ
شي. دلته اوس پښتنه د پیدا کیږي چې تاسو حکومت غشتنه کړی چې دغه موږ په داس په تکلیف کې یو د تاسو دارا جوړ کړی
موږ له حکومت څو واره پښتنه کړی خو په واځ دي چې موږ څوک دی مثبت ټکی وکی منفی ټکی راته کوي.
دغه برج له تیرې جمعې ورځې څخه تر چهار شنبې پورې دریم ځل دی چې نړیږي. دا چې د 2011 کال بیا رغونې څخه وروسته د دغه بالاحصار د شپږ دېرش پرجونو له جملې څخه یې څوارلس بیرته نړیدلې دي، نو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدي وایي له مرکزي دولت سره یې خبرې روانې دي تر څو د بالاحصار د زوال مخه ونیسي.
دوی به یو مسلکي پلاوی سیمې ته ولیږي او د دې د پاتې برجونو د مخنیوي او همدارنګه د نړېدلو برجونو د رغونې لپاره یو منظم پلان راکړي او موږ به یې د ساتنې لپاره لاس په کار شو.
لیکوال او خبریال حسیف حسینی بیا د نورو عبیداتو د رغولو ترڅنګ د بالاحصار په جوړولو کې فساد یادوي او وایي د جرمنی د مونیخ پوهنتون له لورې د دغه بالاحصار د بیا رغولو لپاره بودیجه ورکړل سوې وه، که په صحیح توګه مصرف سوې وای نو د نړېدو له ویرې به په امان وو.
3 میلیون یورو بود. اگر کلن اونجا هزینه میشد به صورت درست من مطمئن بود.
دای وای دغه بالا حصار درغونی لپاره 3 میلیون یورو ورکړل سوی، خو کداغه پیسې ټوله ور باندې لګیدلې وای دا به ډیر قوی رغول سوی وو او د نړۍ دوه بیره بینه وای. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وای دغه بالا حصار یو تاریخي قدامت لري. په لومړی قدم کې خلک او بیا دولت باید دغه تاریخي آثار وساتنه وکړي.
د غزنی دی تاریخی قلعه او بالا حصار د اسلام د پلاتګ نمخ کې 2500 کال وړاندې جوړ شوی وو، او دغه تاریخي ځای د تاریخ په اوږدو کې د سلاطینو د امپراتوریو مرکز و، چې د غزنویانو د امپراتوري مرکز هم بلل شو. د دې اهمیت په دې کې دی چې د تاریخ په اوږدو کې تمدن بیانونکي ده، او دغسې تاریخي آثار شتون غزنی ته اهمیت وربخلی دی.
که څه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه بروجونو د نړیدو لپاره د تیر کال خونړۍ جګړه، د بالا حصار ترڅنګ د موټرو تیرېدل او یا هم د کورونو اوبو بهانه کوي، خو په دغه رغونه کې د تیرو چارواکو فساد یې سبب بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې غزنی د اسلامي تمدن د پلازمینې له نومول کېدو وروسته ډیری عبادات د نړیوالو په مالي مرسته ورغول سول، خو د دغه ځای اوسیدونکي د دغه عبادات تو پرغونه کې لالوړ فساد څخه شکایت لري.
د اروزګان فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان تاریخي آثار د مورچل په توګه کاروي. دوی وایي د جګړې له کبله اوس په دغه ولایت کې زیات شمیر تاریخي آثار لمنځه تللي او ځینې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار خوندي نه دي او د جګړې لامل د لمینځتلو لګواخ سره مخ دي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې 1000 تاریخي آثار او بستاني ساحه شتون لري چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په خپل آرشیف کې ثبت کړي. دغه ولایت مدني فعالین او فرهنګ پالان وایي چې دغه تاریخي آثار او بستاني ساحه اوس د لمینځتلو په حال کې دي. د دې لړل احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان فوزیان او وسلوال طالبان د جګړې پر مهال تاریخي آثار او بستاني ساحه د مرچلو په توګه کاروي. نو موړی وایي چې د یادې جګړې له کبله اوس هم زیات شمیر تاریخي آثار لمنځه تللي دي.
خو اما متاسفانه د پخوا څخه د غزیر شاه د وخت تر اوسه پورې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. حتی موږ د اطلاعات کلتور په وزارت کې یو ثبت هم نه لرو چې په اورزګان کې کمی کمی تاریخي سیمې شته.
په اورزګان ولایت کې مهم تاریخي آثار لکه کلای مورچا، بوزیچا، کافر کلا او سلیمان تخت دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه کارول کیږي. په دغه ریاست کې د فرهنګ او تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفت ازادي راډیو ته ویل چې همدا اوس افغان پوځیانو په دغه مهمو تاریخي سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړې او د مرچلو په توګه یې کاروي. الفت وایي په دې اړه یې په څو ځلې امنیتي مسولینو ته رسمي مکتوبونه استولي، خو هغوی غوږ هم پرې نه دی ګرولی.
د سیمې ارزښتلرونکي تاریخي آثار دي چې هغه کلای مورچې په نوم باندې ده، چې هغه اوس هم د دولت لخوا څخه پوسته پرې ایجاد شوې ده. د بوزیچې په نوم باندې تاریخي آبیده ده چې پر هغه باندې هم د دولت لخوا څخه پوسته ایجاد شوې ده. کاپر کلا په نوم باندې چې هغه هم د خلکو لخوا څخه هغه زاړه برجونه یې د ورانېدو په حالاتو کې دي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مشر محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني او وایي چې دوی تل د تاریخي آثارو ساتنه کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې تاریخي آثار، او په خبره یې چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې تاریخي آثار تخریب کړي.
فکر نکرم شاید یک شایعه باشه، ما دوستانو معلومات گرفتیم و یک شایعه بود، معلومات دارم و به گمان اغلب فکر میکنم که یک شایعه است و یک پروپاگاندا است که مردم میکنن، ولی در حقیقت او موضوع نبوده و اگر باشم ما جلوگیری میکنیم و اگر هر کسی که اطلاع دقیق داشته باشه ما به وقت زمان شب باشه روز باشه.
فرهنګ پالانو بیا پر شکیل خو وژغ وکړ چې د جګړې پر مهال دي تاریخي آثار ته پام وکړي. د دې لړلې شپې ولاره همي ازادي راډیو ته دا سویل
زموږ غوښتنه دا ده هم د طالب هم د حکومت څخه چې مثلا هغه تاریخي آثار چې په کوم پروزګان کې دي باید لکه خپل یعنې خپل شی دی لکه خپل د کور شی داسې وسچي د یو خاورې اوسېدونکي دا خاوره یې مور ده او دا شی چې د دواړو شریک شی دی او همدارنګه مو یوازې نه پر طالب پر حکومت بلکې پر ملکي خلکو مو هم دا غږ دی او هیله لرو ارزو لرو ورڅخه چې مثلا دغه تاریخي آثار باید پاملرنه ورته وکړي او یې ساتي.
دا یادونې وړ ده که څه هم په دغه ولایت کې یو شمېر تاریخي آثار سلګونه کلونه تاریخ لري خو په تیرو 12 کلونو کې دولت هیڅ درغولو پلان هم نه دی نیولی او اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دی.
لیکوال او شاعر اکمل زاهر وایي چې په ژوند مین دی او د هغو جګړه مارو لپاره په شعر کې پیغام وړاندې کوي چې کوم وی ژوند تریخ کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیر مننه اکمل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مکتراک او مکسر مرکی ته حاضر شوي او ورسره پوښتنه هم دا کوم چې اکمل زاهر خو زه د یو ژورنالیست په توګه پیژنم یا زموږ اوریدونکي هم که تاسې غږ اوري د یو ژورنالیست په توګه پیژني خو له ژورنالیزم سره سره شعر و شاعري هم کوي. راځه په دې وغږیږو چې اکمل زاهر ولی او کله شاعر شو؟
ډیره مننه محبوب صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، خوشحاله اوسئ. دا پښتنه مانا اکثره چې کېږي زم پې پسې ډېر نه پوهیم چې زه ولې شاعر شولم، خو ډېر وایي وایي نه ته هغه اصلي خبره چې ده هغه نه کوي. ځینې شاعران وایي چې ولا زه مین شوم شاعر شولم، ځینې وایي چې درد مې ولیده شاعر شولم. د هر چا خپلې انګېرنې دي، ور څوک خپل فکر لري، خو زه ریښتیا خبرې ډېر په دې نه پوهېږم چې زه ولې شاعر شولم. او زه اول د لیسې په یو لسم صنف کې اول چې ما شعر ولیکه، خو دا زمونږ کورنۍ پلار مې شاعر دی، بیا دا زمونږ کورنۍ غلام رحمان جرار د نو نوموته هغه د لیکوال او شاعر او
په عام ژوند کې طنز
او طنز نو د دوی سره رابطه مونږ دوی بیا یو کورنۍ یو، نو همدغه تاثیرات وو دغه سره په کیناسل. بیا پلار مې چو حبیب الرحمن بل صاحب، مختار احمد مختار، زما پلار رکسم محمد وای ظاهر زه جرار صاحب دی په کیناسل، زما پلار ډاکټر دی دوا خانه او مینه خانم لرودله، نو ما وردی خدمت کول د بز ډیر وړو کې ما چې دی براتل شروع نه ویو بل ته ویل، نو هغه دغه تاثیرات به وو. خو که هدف دای د نورو زین ملګرو غونډه چې ولا مین شو مې اوسو، خو داسې څه زما ذهن ته نه راځي. او خو یو خبره ده چې کسړې مېنې ز چې مېنې مزه په ژوند مېنې ما
خا مینا خو دا خو صحیح ده چې ته په ژوند مېنې، خو دا په ژوند مېنې دل هم دی او چاله سترګو باید وشي، یا د په ژوند د ژوند سره مینم باید دی او چا سره د تړاو لمخې داسې خامخا باید یو څه. او که چېرته ستا شاعري بیا واورو نو موږ ته پته ولګېږي، زموږ اورېدونکو ته هم پته ولګېږي چې اکمل زاهر څه ډول شاعري کړي. ښه، د کتابونو په اړه که راته ووایي چې تر اوسه پورې د کتاب چاپ شوی نه دی چاپ شوی؟
بله استاد، ما خو یو کتاب دغه د اوبه شوي تصویرونه د شعري ټولګه ده، دا تیاره ده چاپ ته. یا هغه وخت کې چې د ټپیزو بازار ښه ګرم و، یو کتاب زما چاپ شو، ما ته د سترګو تاوان راکړه
د ټپیزو کتاب.
او د ټپیزو کې هغه چاپ دی، یو ناول باندې مې کار روان کړی دی، تقریبا هغه هم ذاتي کار خلاص دی، چاپ ته آماده دی. د ادبي ټوټو یو هغه ټولګه ده زما تراش په نوم باندې، چې د ادبي ټوټې دي ما به دغه ټوټې بیخي را لنډې کړي دي، لکه ما یو هغه زما دا ده چې یو نوی خبرې دي ډېرې لنډې مې راخیستې، یو ډېر اوږده څه لکه که موږ چېرته د افغانستان د ناخوالو خبرې وکړو خو په دې کتابونه لیکل کېږي، خو ما هغلته ویلي که ممثل شوم ډېر څه به تمثیل کړم، دا ټولې خبرې به بیا درته وکړم چې دلته څه روان دي، څه کیسې دي. ما دغسې یا زه موږ هلته پکې یو خبره دا شوې ده چې زه غواړم دغه د ورغوي ټولې نښې مې وتراشلې، او دا مترن پکو تر څو نوی څه پکې ومومم نو د دې به غي ما سره دي چې ولې دا خبرې
او دا کې دي چې کڅو کې ول ولې د هر چا سره بیل بیل تفصیل
غوي تصویر چې د
څه تفصیل کې
لکه ما یو څال ته لیکلی چې ما سره مزما خدای زما د خټو په کال کې ده داسې وغره غلی و په فیسبوک کې مې چې دا نشر کړ ډیرو خلکو راته مستغی سپوري مو ویلي خلکو بلاک هم کړل به زینو نه پښتنو کړ چې تاسو څنګه دا خبره کوي چیرته کوم بوت بوت تیخه دا کوم کونج کې دا خبره کوي چې ما سره مزما خدای زما د خټو
مفاهیم ادبی ټوټی لپاره تر ټولو یعنی غوړه خوای امداد اوس ما تر دا مفهوم واسي تا ویل چې ما سره زما خدای زما د خټو په کال کې دي انسان د خټو له خټو څخه جوړ کالبوت دي نو زما په زړه کې دي د خټو کالبوت یا د خپل بدن د خټو کور سره حساب کی او دنن خو زړه دي نو بس یعنی زما مفهوم تر دا و ما تر دا واخس ښه ظاهر سه به بل مسله دا سم د چکلا لیکواله او شاعری ودي ته خو مخه وکړه ودلیکل موضوعات کوم موضوعات تراخستل
لکه په کوم برخه په لیکوالۍ کې
کنه په شعر کې شعر کې کوم موضوعات د ډیر پام کې د چې اما غرا واخلی او تشریح کی
ولا استاد اول خو ځکه کله و مونږ به دا ناخوالی په ډیر زیات وي ک د لیکوالۍ اړه موزه کې دا وطن تاثیرات ډیر لري دغه په دې وطن کې جنگونو کیسې او لانجې او دغه وژنې د ډېر زیات بد تاثیرات لري بیا زموږ کورنۍ یو لاغه کورنۍ چې موږ به د دردونو به ډېر زیات لیدلې دي موږ هغه کورنۍ چې موږ د کورنۍ 15 ځوانان داسې ځوانان چې هغه ډېر تکړه ځوانانو په ورځ موږ شهیدان ورکړو نو دغه تاثیرات په ټولنه کې دا مسلې په کې ډېرې وي زما په شاعرۍ کې او بیا په لیکوالۍ کې بیا دغه د مینې خو هغه د مینې هغه زما سره تعریف خپل دی چې هغه څه ډول مینه ده وطن سره د مینې او ژوند سره د مینې یعنی داسې مینه زمانه ده چې یعنی زه د یو چا سره مینه ولرم او دا ټول شاعري او دا ټول لیکوالۍ او ټول ژوند د ما مغې ته وقف کړی نه هغه هم خپل هغه لري هغلته م وخشته دی هغه مینه به هم شوي خو زه بیا هم وایم چې ډېره مینه ما کړې ده هغه د وطن سره ده د ژوند سره ده نو زما ډېر اړخ چې دا لیکوالۍ را واخلې هنر د هنري لیکنې چې دی یا ټوټي چې دی یا شاعري چې دا یا که ریپورت ما په دغه باندې ډیر زیات کار کړی یو رسنۍ سره مې کار کوو هنري ریپورټونه فولکلور باندې مې ډیر زیات کار کړی تنور باندې مې ریپورټ کړی دی چې تنور ولې نشته دی پیزوان باندې مې کړی دی پنتکۍ باندې مې ریپورټ کړی دی رباب باندې وجره دیره دی ټولو باندې ما کار کړی دی اړخ ته زما ډیر فکر و چې دا هغه مې یو ټولګه ده هغه هم چمتو ده چاپ ته خو له کار غواړي چې هغه هم جوړ کړو او چاپ یې کړو
ظاهر صاحب خبریالۍ ته چې کله راغلی دا کوم وخت و او په کومې کومې برخه کې د خبریالۍ کار وکړ
زه 2006 کې معلومړې دنده شروع کړه شرق نومې او سیمه ایز ټلویزیونو د هغې سره عملته ورغلم هغه وخت کې زه چې ورغلم خو نوی سړی ناشنای زه ورغلم مول ته چې زه یو تفریحي خپرونه چلو ما په راډیو کې ما چې کله د ژورنالیزم کورسونه تعقیب کړ بیا ما ته ویل چې یو مشر هلته و ما ته ویل چې یاره دا تفریحي خپر ما سره چې کله انټرویو کړو دا تفریحي خپرونه ته مه چلوه رځه تا کې یو بل څه دي ته دې طرف ته راشه مو زه څه وکړم که نه ما دلچسپي ډېره زیاته نه وه داسې داسې سیاسي خپرونو سره یا داسې نورو خپرونو بیا ما ته ویل چې رځه تا اول د ټولنیزو خپرونو ښوونیزونه شروع وکړم بیا ما غو چې ما غلطه د غړیدل ګلانو په نوم یو خبرونه شروع کړل تعلیمي برخه نه ورسره ټولنیز خبرونه مخترولې اغه نه روس بیا په نیوز کې ما ډیر زیات کار وکړ ریپورټر وم په د نیوز مرسیالو ما غو نه چلاړل یو بل رسنۍ ته بیا تحقیق ریپورټر پات شو م تحقیق برخه ما ډیر زیات کار کړل نو ریپورت د نیوز مدیر د نشاط مدیر د رسنۍ پات شو م یعنی په دې برخه ما ډیر کار کړل
ها زمونږ اوریدونکو به موږ په تمه چې ساسنه ساسیو شیر ووري ځکه چې موږ اوس په شاعرۍ وغږېدو نو اوس باید زموږ اوریدونکي ستاسو خولې ستاسو شعر واوري
د شعرونو خو استاد اوسني ملګري ډیر ښه شعر لیکي او زه نه پوهیږم چې زه خو به شعر به ووایم ضرور خو خدای وکړي چې د خوښ شي دا د اوریدونکو یو شعر چې اوس ما نوې لیکلی دی هغه داسې د استاد سي درد یاري که داسې و ما بیخي نه کوله
درد یاری کدا سی و ما بیخینه کول
او استاد دلداری کدا سی و ما بیخینه کول
بیخینه کول
او د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم
د چا د دوستر ګل پاره پکې پاتې شوم جوړ زندگی کدا سی و ما بیخینه کول او زما په ملک په همدې نوم قتل عام شروع ده
زما په ملک کې
په همدې نوم قتل عام شروع ده مسلمانۍ کدا سی و ما بیخینه کول او غلا کوي چور کوي پردی مالونه نرغونتی خوري غلا کوي چور کوي پردی مالونه نرغونتی خوري امانداری کدا سی و
ما بیخینه کول
او چې د خان هر ناروا ته داړې چنګینې سي
چې د خان هر ناروا ته داړې
چنګینې سي دا مزدوري کدا سی و
ما بیخینه کول
نو دا یو غزل چې ملک له صوبې ته نورم دی دا نوې دی و چې ته د میخانه لیونه زده شوند سرو
ته د میخانه لیونه زده
شوند سرو تا ته د جامو کړنګاو ما ته د بنگلو تا کړ قتل عام شروع او ما د مینی کار
تا کړ قتل عام شروع
او ما د مینی کار تا کړ شور د ساندو او ما جوړ کده نغمو او څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک
څوک د زنی
څوک د زنی خال وجلی څوک د زنی چاک زده وری بلما په کرخو درنجو او خپ جار د قام مینه کې وای مظاهر خپ جار د قام مینه کې وای مظاهر تور د لیونتوب منه موشرنګ د زولانو
ډیر مننه ژوند اوس زر سره ډیر وخت کیسې زده بیات ساده ژبه لري چې هر څوک پر پوهیش خو ځین وخت داسې کیسې هم وي چې ژبه تر ډیره استعاره وي خای پر پوهیدوی فکر ته اړتیا پیدا شي خو دا ډول کیسې د یوې ځانګړې طبقې خلکو لپاره لیکل کیږي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل ل بې ساسر خبرې لنډ کې سره اوروي
نو دلته له څو کالو راهیسې ولاړې له کومې چې خلق شویم زړه به دې تنګ وي ښایي موږ له دوو حالاتو نه بهر نه اوسو که دواړه و ازمایو په دواړه به ښه پوه شو زه له کلونه راهیسې همدلته ولاړ یم همدلته خلق شویم دوړې رانه څنډل شوې دي یوازې دومره مزل مې کړی چې له دویم پوړ نه لومړی پوړ ته یوازې د همدې نندارتون لپاره راښکته کړی شوی یم بله نړۍ مې نه ده لیدلې د دې خلکو راشه درشه در سره څنګه ده کله کله خو له ځانه سره ووایم چې دوی بې ځایه ماته بې روحه شی وایي دوی د روح په معنا نه پوهیږي زه خو د دوی روح د دې کنګل په څیر بولم دلته زما لیدو ته خلک راشي سر تر پایه راته وګوري بیا رانه تیر شي یو نیم یې زما پر پوښتې ګوتې را تیرې کړې او زه وانګیرم چې دا زما د وجود یوه برخه ده زما د ورکې شبې او له ما د جلا شبې پوښتې سړی سر وڅانډه لاسونه یې د کورتۍ په جیبونو کې دننه کړل تر موږه لوړې یې اوږې دې زموږ له اوږو پلنې دي لاسونه دې لوی او زموږ تر لاسونه پنډ دي هو له تاسې لوړ او غټ یم ښایي هم لوی بیم خو په یوه خبره پوهیږم هغه دا چې زما وجود له جن څخه نه دی جوړ شوی ما دا پړاوونه نه دي وهلي نه خو مې د ماشوم په څیر له نامه غوټۍ پرې شوې او نه مې هم د وزو په څیر پیروان لرلی دی زه له اوله هم دومره لوی هست شوی یم خو ته د بشر خلقت یې زموږ په لاس جوړ شوی یې ته ریښتینی نه یې موږ ریښتینی موجودات یو ښایي ته هم په ډاډ دا خبره نه شي کولی ښایي ته هم سیوری اوسې پر دیوال یو خوځنده سیوری موږ ښایي دواړه سوري اوسو ښایي په سیوري کې ورځې او شپې به هم تیروو څوک څه خبر سړی شاوخوا وکتل خلک یې له نظره تیر کړل د کورتۍ له جیبونو یې لاسونه وویستل پر زنګانه یې کیښودل او له کرسۍ اوچت شو څو ګامه مخکې لاړ چې ناڅاپه یې په اوږه لاس کیښودل شو سړی شاته مخ واړاوه ساده تا ته مې پام و خو ته په خبرو سر وې خلک هسې وایي چې ډبرې له چا سره نه غږېږي دا دی ته یې ښه بېلګه یې تا خو سمې اوږدې خبرې ورسره وکړلې د سات شونډې ویړې شوې خپل ملګري ته ورغاړې واته څو ګامه وړاندې لاړل او په دوه کسیزه کرسۍ کېناستل سات خپل ملګري ته مخ ورواړاوه او ویې ویل را سامي دې اوس څنګه ده اوس خو به دې پنسل کښول هم هېر شوی وي لو استاده به دې په څه زاریو د کامیابۍ نمرې اخیستې په همدې سره دواړو وخندل او ملګری د مخې له جیبه قلم راوکیخ، په ګوتو کې یې تاو کړ او ویې ویل: رسم نه مې ورسره جوړه، رسم موږ ته څه نشي راکولی، ژوند ستړی دی، په رسامۍ باید ځای نشي. د ساعت ملګري سترګې د نندارتون په هابل سر کې په یوه سړي ولګېدې. د لاسونو په اشارې یو بل ځان ته وغوښتل. دی له کرسۍ پاڅېد او مخخه یې وکړه. نندارتون له خلکو ډک و. بره په چت کې اوږد کتار ګروپونه روښان و. ساعت غوښتل بیرته خپله کیسه پیل کړي، خو مخکې تر دې یې باید یو ګیلاس چای رااخیستی وی. څو ګامه مخکې د نندارتون په کیڼه څنډه کې په یوه اوږده میز پیاله ایښي وه. تر شا یې یو سړی ولاړ و. ساعت ته یې وویل: تور که شین چای. شین. ساعت پیاله اوچته کړه، له پیالې تاوونه پورته شول. چای والا ته یې بیرته ور وګرځېد، له پتنوس نه یې یوه کلچه اوچته کړه، یو ځل بیا د مجسمې په لور روان شو، خو تر مخه یې دوه کسان ولاړ و. د مجسمې په زنګانه یې لاس ور تیر کړ، د شهادت په ګوته یې په بیړۍ ور وټکوله او سر یې وښوراوه. له ګچ نه جوړ دی. سعد مجسمې ته ور لنډ شو او د چای ست یې ورته وکړ: نه، زموږ اړتیاوې محدودې دي، کلک په زیر وبایم، ځان هیڅ څیز ته اړ نه بولم. سعد له کلچې خرپ پورته کړ او یو غړپ چای یې ورپسې ګوټ کړ. له اړتیاوو پرته ژوند نشي، ښایي زه یې تجربه نه لرم، خو اړتیا آزادي محدودوي. سعد په سوچونو کې ډوب شو او ور یاد شول چې درې میاشتې مخکې یې د یوې کوچنۍ دندې د پیدا کولو لپاره د چا زنې ونه نیولې. مجسمه په خپل ځای ولاړه وه. اوږده لوړه تنه، ښایسته نری پوزه، مینې شونډې او منور مخ یې لاره. سعد وویل: هو، له تنې دې ښکاري چې ستا خالق هم په نس موړ سړی و او تا هم تر اوسه سخته ورځ نه ده لیدلې. د سعد ژبه تلولی شوه. شاوخوا یې وکتل. د هنرونو په دغه نندارتون کې ګڼو کسانو خپل آثار راوړي وو. مجسمې ته یې شاور وګرځوله، ګړندي ګامونه یې اوچت کړل، شا ته یې وکتل. مجسمه یې له سترګو پناه شوې وه. لنډه شیبه وروسته یې یو کښل شوی نقاشي انځور د مجسمې سترګو ته ورلنډ کړ. موږ هر یو د خپل روح انځورونه کاږو، دا انځور وینې؟ هو، د غومبرو هډوکي یې راوتلي دي. هره پوښته یې جلا جلا شمیرل کیږي. اندازه لګولی شي چې یو پوغوخه هم نه ده ورپورې نښتې. د همدې ښکل شوي انځور هستونکی هم همداسې خوارځواکی و. سعد له مجسمې یو ځل بیا حرکت وکړ او لنډه موده وروسته تشلاس راستون شو. له پیالې یې لا هم تاو خود ټیټ شو چې د میز له سره پیاله راوچته کړي، خو پام یې شو چې لمنه او پایسه یې په چای لمده شوې ده چې په انځور پسې حرکت وکړ. پیاله خړپېدلې وه او په همدې سره یې په چای جامې لمدې شوې وې. په سپینو جامو ژیړ چاپ له لرې ښکارېده. پر پایسه یې لاس تیر کړ، ګوتې یې نمجنې شوې او بیا یې وویل: همدلته ولاړ ښه یې، بهر مه راوځه، بهر خلک ساړه دي. مجسمې سترګې په ساعت کې څریخ کړې وې. تر څه ځنډ وروسته یې وویل: زما اراده سلب شوې ده، کټ مټ لکه ستاسې اراده، یوازې یو توپیر شته. زما د ارادې دایره کوچنۍ خو ستاسې لویه ده. سعد مجسمې ته شا ور واړوله او څو ګامه لرې لاړ. ګیلاس یې له نورو تشو ګیلاسونو سره یو ځای کېښود او بیرته په ګړندي ګامونو راواپس شو. داسې ښکارېده چې سعد کومه مهمه خبره مجسمې ته کوله. سعد د مجسمې مخې ته ودرېد. د مجسمې تر نامه هم نه رسېده. مجسمه لویه او لوړه وه. سعد چې سترګې پورته کړې، دوه کسان د ده او مجسمې تر مخ ولاړ وو. په ډېر ظرافت جوړه شوې. ته یو ځل سترګو، تار تار ویښتانو او لوی اندام ته وګوره. دا مجسمه څه داسې هسې مجسمه نه ده، د ښار مشهوره مجسمه جوړونکي جوړه کړې. ګومان نه کوم د نندارتون تر پای ته رسېدو دې بې پیره پاتې شي. سعد څو ګامه شاته لاړ، خو دومره هم شاته نه چې د پیرودونکي او پلورونکي خبرې وانوري. سعد د نندارتون د مالک خبرې په دقت واورېدلې. د هنرونو نندارتون یې له سترګو تیر کړ. ګڼه ګوڼه خورا زیاته وه، خو د ده ولې نه و ور پام شوی؟ د یوازې د ګوتو په شمار څو کسه یا څو مخلوقات لیدلي وو. ملګري یې چای والا، د ملګرو ملګري او مجسمه. د نندارتون مالک ته پیرودونکي ځواب ورکړ: پا په ونه دنګه ده، ښایي زما د کور په حال یا دهلیز کې لږ نامناسبه ښکاره شي، خو پروا نه کوي، زما کسانو ته یې وسپاره. د ساد او مجسمې ترمنځ دوه کسانو حرکت وکړ، د ځانور لنډ کړ چې سترګې یې پورته کړې. پنځه کسانو مجسمه چې مخ یې د ساعت پر لور و په ټایر لرونکې تخته ایښې وه او کشولې. ساعت مجسمې ته وکتل او مجسمې په ساعت کې سترګې ګنډلې وې. ساعت په مخ لاسونه تیر کړل، په دوه کسیزه څوکۍ کې کېناست، خو دا ځل هیڅوک نه و ورسره. دو بوډا خوار او په تن کوچني سړي نقاشۍ ته یې سترګې ورواړولې. ګڼ کسان یې له مخې تیرېدل، هیچا هم لاس نه وروړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي سالم محمد کندهاري د ژوند احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
مولوی سالم محمد. مولوی سالم محمد د پښتو ژبې پوخ نثر لیکونکی او خوږ ژبې شاعر دی، او په خپل وخت کې د پښتو د نهضت او ازادۍ لوی خدمتکار ګڼل شوی دی. مولوی سالم محمد د فیض محمد زوی دی. په قوم هوتک او د کندهار د بامیرزو په کوڅه کې خپلو ماما خېلو کرا زیږېدلی دی او په کابل کې مړ شوی. مولوی سالم محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په کابل کې د حبیبی په مدرسه یعنی په اوسنۍ لیسه کې سرته رسولی دي، او د ابتدایي دورې له لوستلو څخه وروسته بیا په حبیبی مدرسه کې د ښوونکي په توګه ټاکل شوی دی. دته د پښتو د مضمون د تدریس چاري ورسپارل شوی وي، ځکه په دغه وخت کې پښتو ژبه د تعلیمي نصاب په لړ کې ننوتې وه او مهمه برخه ګڼل کېده، او په څو ټولګیو کې د دغه ژبې زده کړه هم جاری وه. مولوی سالم محمد سربیره پر رسمي کارونو هغه تل د پښتو ژبې سره مینه کړې ده، او د پښتو په نظم او نثر کې لیکنې کړې دي. کومې لیکنې به چې د نشر وړ وي، هغه به د سراج الاخبار په جریده کې خپرېدلې. لنډه دا چې سالم محمد په سراجي اثر کې لومړنی سړی دی چې د پښتو د لیکلو سره یې د منظمو قصایدو ترجمې او تالیف له لارې پښتو ژبې او ادب ته نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي. کله به چې ادبي مجلسونه او د مشاعرو جرګې جوړې دي، نو مرحوم سالم محمد به په دغو مجلسونو او مشاعرو کې په ډېره مینه او چټکه برخه اخیسته، او خپلې قصیدې او منظم اشعار به یې خلکو ته وراورول. روح خط.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د بیلابیلو ولایاتو د شاعرانو سربیره لوګری شاعرانو هم برخه اخیستی وه. زموږ همکار رحمت افغان دغه مشاعرې ته ورغلی او د یو شمیر شاعرانو شعرونه یې ثبت کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د سنزل ګل مشاعرې د څو شاعرانو شعرونه اورو.
غر ولال دی حسک غاړه، غر ولال دی حسک غاړه، نری لاری پریرا جوڑی، پریرا تاوی کا پی رئی دی، پستو پستو پاپیو. غر ولال دی حسک غاړه، غر ولال دی حسک غاړه، د دیوانو لګامونو کتر غلی واړه کانی، غر ولال دی حسک غاړه. جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، جانا با خدا در وطنم آتش جنگ است، در هر قدم دغدغه توپ و تفنگ است، گرگان به چراگاه به دنبال شکارند،
گرگان به چراگاه و دنبال شکارند، در پوست هزار بره هزاران پلنگ است.
صابر صاحب وای ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی، ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. ټولې دنیا ته مې د یو سړي صفت کړی دی، ما په یو څو ورځو کې څومره محبت کړی دی. څه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن، ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. د دې کوڅو نه سبریده زما د وسې نه ده کنه یارانو راته هر وخت نصیحت کړی دی. ما د هر بوټ سره د یاد سترګو ذکر کړی، ما د شرابو په نشه کې امامت کړی دی. ما د هر بوټ سره د یاد سترګو ذکر کړی، ما د شرابو په نشه کې امامت کړی دی. هغه چې زه یې د ښایست په صفت نه مړېدم، هغه سړي زما په هر ځای کې غیبت کړی دی. توجه مو نړۍ منم.
زه هر نه غواړم دې دنیا کې هر لرم، زه انتحار نه کوم، ژوند کوم. مفتی صاحبه، او ستا گاونډیان له لوږې سوال کوي، ډوډۍ نه لري. ستا گاونډیان له لوږې سوال کوي، ډوډۍ نه لري. ته وا عمره به دې قبوله شي حاجي صاحبه.
وایزیم اختر زپخ کلامینیم، زیم اختر زپخ کلامینیم، زپخایس د دې دنیا مینیم. زل نړی کرک نه پرت ختموم، خی پمینا محبت ختموم. زیم اختر زپخ کلامینیم، زپخایس د دې دنیا مینیم. زل نړی کرک نه پرت ختموم، خی پمینا محبت ختموم. اختر په خیر اغلی مخ هم تا ته خراب لاست وایو، اے اختر په خیر اغلی مخ هم تا ته خراب لاست وایو. مزړ ور ظلمی جګړو جوړل، مزړ ور ظلمی جګړو جوړل. زموږ په کلي کې خو غم جوړ دی کنه، زموږ په کلي کې خو غم جوړ دی کنه. او اختر زیم اختر زبر ټول کورونو ګرځم، زیم اختر زبر ټول کورونو ګرځم، هم په کورونو هم په قصرونو ګرځم. اختر زه
دلته ثواب رخص گناوی برملا خرچیږي، اے دلته ثواب رخص گناوی برملا خرچیږي. حقیقت مړ دلته درواغ بیا پر رشتیا خرچیږي. چاچی رشتیا ویل سرونه یې پخوا پرینسوي، چاچی رشتیا ویل سرونه یې پخوا پرینسوي. په نیرنګونو جام د زهرو په دوا خرچیږي. گاونډي وګوره، ته مې جوړ کړه هر څه لري، مونتاج دسته د کپن ټوکر پر ما خرڅیږي.
غزل داسې دی چې وایي، ستړی یم د ښار له شور، ځمه بیابان ته سلاره ګورمه چې تللی اسمان ته. شاید رسېدلی یم زه د جنون حد ته، ځان په خلکو ګران یم، زه سزا ورکوم ځان ته. خدای نور د هورو میندو اوښکې لیدای نه شوم، وکړی او رحم نظر ګران افغانستان ته. او فرق د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی، فرق د فریدیار او د هغې تر منځ دا دی، دا راته خیرې کړي، زه دعا کوم جانان ته. غزل به داسې دی وایي چې ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته، ما د دې ښار د هر وګړي اندازه واخیسته، لړۍ له درده مې د غر سر کې د مو واخیسته. او ما سره جیب کې شل روپۍ وې، ما پرې داسې وکړه، ما سره جیب کې شل روپۍ وې، ما پرې داسې وکړه. په لس روپۍ قلم په لس مې کتابچه واخیسته. او ما نه نفرت او ما نه کرکه د بلا ډېره، من نفرت و مان کرکه دی بلا دیر و آیا دا کم حدو چی تا زمانه ما آخستم او زفر دیار دمرا ناحیل اوم چی حدی اداده زفر دیار دمرا ناحیل اوم چی حدی اداده ما پا جوندون بانی خپل کبر للو خواستم
جگڑا ی وکڑا جگڑمار خلق پتکتی دل جگڑا ی وکڑا جگڑمار خلق پتکتی دل دغ کلی او دی خار خلق پتکتی دل هغوی بیا دلتا دیو کور چیغی وانوری دلی د شهید زوان دیو خور چیغی وانوری دلی د برو میندو د خیراون دوی سه خبر دی د کویندو خویندو د جڑاون دوی سه خبر دی چی دا جگڑا با بیا دا چا کور تنا خوالی راوڑی زوی با دا چا وجنی او چا تا تاوتری خوالی راوڑی هغوی چی جنگ واری دا مرگ لزور سه خبر دی هغوی چی جنگ واری دا مرگ لزور سه خبر دی دا سوی آه سلگه او درد لزور سه خبر دی زموک پوین و تجارت دی دوی خوبونه وحی دیر خلق شتا چیز مگل جنگا کبابونه وحی